ماشاله ډیو دازم تاسو کوربا اسر الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. پاکستان وای افغانستان ته ډیر اسمل خان حمله آزادانه او شفافه پلټنی وکړي. عدالت منظور پښتین د پلټن لپاره د اډیالي زندان ته استولې دي. او د امریکا د دفاع وزیر د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر سره لیدلې دي. پاکستان وای افغانستان ته د ډیر اسمل خان حمله آزادانه او شفافه پلټنی وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 14مه اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان د هغو وسلوالو د وجلو لپاره د ډرون بریدونو کارولو پلان لري چې له افغانستان او پاکستان کې بریدونه کوي، زهرا بلوچ وویل نوموړی وایي موږ د ډیر اسمل خان د ترهګریزه برید په تړاو له افغانستانه ځنې پریکنده غوښتنې کړي او موږ تمه لرو چې افغانستان دغه اقدامات وکړي. افغانستان ویلي دي چې هغوی باید د دې ترهګریزه پیښې پلټنې کوي. موږ تمه لرو چې هغوی له تحقیقاتو پرته هم ډیر څه وکړي او د ترهګریزه ډلو خلاف مؤثره پریکنده اقدامات وکړي او د پیښې عاملین او ټي ټي پي مشرتابه پاکستان ته وسپاري. زه نشم ویلی چې پاکستان به پر دې اړه راتلونکي کې نور څه ګامونه پورته کوي. دا روس له هغه دا چې پاکستان وایي ډیر اسمل خان کې د دسمبر 12مې بریج چې ذمہواري یې وسلوالې ډلې تحریک جهادي پاکستان منلې پکې درویش امنیتي سرتیری وجل شول او لسګونه نور جوبل شول. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې داوا کړی چې هغه وسلوال ډله له تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره تړاو لري او د دوی په خبره ٹی ٹی پی په افغانستان کې دا بلخ په افغانستان کې د طالبان حکومت ژمنه کړې چې د ډیر اسمل خان د برید په اړه پلټنی کوي خو ویلي دي چې د هرې موضوع لپاره باید هغوی مسؤل ونه بلل شي. د اسلام آباد د ترګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پلټن لپاره په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولې دي. د پښتون وکیلانو ایمل مندوخیل او مصدق کټک مشالې ډوتول چې عدالت هغه د دسمبر پر 14مه تر اوریدنې وروسته د 1400 ورځو پلټن لپاره زندان ته ولېږدوه. مندوخیل زیاته کړه چې د پښتون د ضمانت لپاره یې اسلام آباد کورټ ته درخواست ورکړه چې اوریدنه به یې د دسمبر پر 13مه وشي. دا په چال کې ده چې نوموړی د دسمبر پر 8مه په اسلام آباد کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د 8 ورځو پلټنو په مخه پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین وکیل مصدق کټک هغه مهال مشال ډو ته ویلي وو چې عدالت وویل چې پښتین ځکه پولیسو ته سپاري چې نوموړي د روان کال د اګست پر 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وې. خو خټک زیاته کړه چې عدالت ته یې وویل چې تش په تقریرونو څوک پولیسو ته په جسماني ریمانډ نشي سپارل کېدی. دا تر هغې وروسته چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 14مه په چمن خار کې هغه محل ونیو چې کله نوموړی احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزی کوونکو باندې جرمانې لګولې دي. جرګې دغه فیصله د دسمبر پر 13مه له هغې وروسته کړې چې په سده او بالیچخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغه اړه ناستې وکړي. نن د دسمبر پر 14مه د جرګې یو مشر حاجي نور جف ورغزي مشالې ډوته ویلي په سیمه کې د مری معاهدې پر شبو وو خو له پرځیو یې نقد جرمانې لګولې دي. د هغې موافقې له مخې له 50 څخه تر 15 لک روپو پورې جرمانې لګېدلې دي. په 2008 کال کې د پنجاب د مری په امن تړون کې د سیمې سنی او شیعه مشران پر دې سلا شوي وو چې د سیمې لارې به خلاصې ساتي او دواړه خواوې به د سیمې امن خرابولو څخه ډډه کوي. دا لومړی وار دی چې د کورمې په مختلفو سیمو کې د امن خرابولو په تور پر خلکو جرمانې لګول شوي دي. په کورمه کې شیعهګان او سنیان په ګډه ژوند کوي او د هغوی ترمنځ پر شاملاتي ځمکو، غرونو، لارو، اوبو او ځنګلونو لانجې شتون لري. د امریکا د دفاع وزیر جنرال لایټ آسټن په پینټاګان کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر سره لیدلی. د دفاع وزارت ویاند پیټ رایډر د دسمبر پر 13مه د دواړو مشرانو تر ملاقات وروسته په بیان کې ویلي چې هغوی په سیمه کې پر وروستیو امنیتي پرمختګونو خبرې وکړي. بیان زیاتوي آسټن او منیر د امریکا او پاکستان ترمنځ د دوه خيزه دفاعي همکاریو پر امکان اهم بحث وکړ. د امریکا د دفاع وزارت په خپل بیان کې لدی پرته نور معلومات نه دی ورکړي. دا په حال کې دا چې د پاکستان د پوز مشر د دسمبر پر لسمه د امریکا په رسمي سفر روان شو. د پوز د عامه اړیکو دفتر رئیس پیار په بیان کې ویلي چې دا د پوز د مشر په حیث د جنرال اسیم منیر واشنگټن ته لومړی سفر دی چې پر مهال یې نوموړی له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره ګوري. او د بیپولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف ویلي د روان 2023 کال د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې د خپل کار پر مهال 45 خبریالان وژل شوي دي. په خپل کلنی راپور کې دغه سازمان ویلي چې په غزه کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې پر مهال تر اوسه 43 خبریالان د کار په دوران وژل شوي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 521 خبریالان د خپل کار له وجې په مختلفو سیمو کې بندي دي. د آر ایس ایف تر مخه په 2012 او 2013 کلونو کې د 140 نه زیات خبریالان وژل شوي وو چې زیاتره یې په شام او عراق کې په هغه وخت کې د جګړې پر مهال وژل شوي وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په کورم کې یوې جرګې د زنو هغو سیمو پر خلکو نغدي جرمانی لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. په دې سیمه یو سیدون کې وای
تو کورم کې امر رواله نه بیا په کورې چې کوم کو سرور پرې ته هغه تا کو سرور نه وایا په دې باندې نه کیږي چې یو فارګا ګرام کې بلا ګرام کې
سن های کوټه د نکیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر روانوار او زن نور کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدنې لپاره منځول کړي. نکیب مسجد ورور وای
های کوټ کې مونږ ته انصاف نشي ملاو نو زمونږ دا بابل لیار حکومت دا په سپریم کورټ کې به هم یې نشته مونږ اپیل کوو.
په پیښور کې د زدهکوونکو لخوا د یو زری نندارتونو تابعه شوې چې پکې زدهکوونکي خپل زری پروژې وړاندې کوي. د غوره پروژو زدهکوونکو ته به جایزې هم ورکړل کیږي.
کم سټوډنټس چې کم دي هغه چې کم نوې څه زراعت کې څه جوړ کړی دي هغه دلته راوړی شي. چې کم دغه سټوډنټس دي هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دي هغه هم د دې سره ایجوکیټ شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو نن لږه شیبه مخکې د پښتونخوا ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په اسلام آباد کې د ترګري مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. دا چې په دغه نننۍ اوریدنه کې څه شوي هم پر دې خبرې کوو. په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره چې همدا وخت موږ سره موجود دی. خټک صاحب سړی مشه یو دغه پاړه کس موږ اوریدونکو ته معلومات ورکې مننه بوي.
سلامونه. نن یې منظر پښتین عدالت ته راوستو خو ډېر ناوخته یې راوستو. په ځنډ یې راوستو ځکه چې د انسداد د شرګردای عدالت چې دی ترګرایز عدالت د ده چې کوم جج دی ابوالحسنات محمد ذوالقرنین هغه د یو بل کیس ته اورېدنې دپاره اډیاله جیل ته تللی و. هغه د عمران خان دی په کیس کې نو هغه نه و دې وجنه دې ډېر ناوخته راوستو. زه مازیګر تیر شوی وو چې رایه وستو نو بس تاسې په تیزۍ کې دغه کو وړاندې کو او بیا یې په جوډیشل ریمانډ باندې ولېږلو. البته دته وکیلان چې دي هغوی ما ته وویل د چې کوم وکیلان دي د ایمل مندوخیل او مصدق کټک هغوی چې موږ په های کورټ کې د ضمانت درخواست ورکړی دی چې په جوډیشل شو نو اوس د ضمانت کېدلی شي او هغه ضمانت اورېدنه درخواست اورېدنه چې ده هغه به د ګل په ورځ باندې کیږي.
ها او بیا هم که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې منظور پښتین هغه د دسمبر په 14 باندې پولیسو نیولې وو او دغه راز هغه بیا یو درې ورځې پورې هغه معلومات نه کېدل. بیا په 1 دسمبر باندې هغه په اسلام آباد کې ترګري مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت هغه د شپږ ورځو په جسماني ریمانډ باندې سپارلې وو پولیسو ته. کنه دغه شپږ ورځې پوره شوې
او دا چې کله دی هلته ونیول شو چمن کې دا پرلت ته وینا وکړه د هغې نه پس تربت ته راونو بل پرلت ته وینا ده پره چلته ډزې وشوې. هغې نه پس ونیول شو او بیا غیب وو. داسې دوی وویل چې مونږ د خیبر پښتونخوا پولیس ته په لاس ورکړی دی او هلته په اسماعیل خان کې لیدل شوی هم خو تر هغې پسې بیا درک نه لګېدو. بیا په اووم دسمبر باندې چې کله دلته عدالت ته راوستل شو هغه هم داسې و چې چا نه و لیدلی عدالت وخت لا نه و شوی. عدالت ایټی سی عدالت چې کم دی دا تر ګرځې د عدالت دا 9 بجې خلاصېږي. دې په هغه ورځ 8 بجې راوستې و که 9 بجې راوستې و. نو هغې بیا په جسمانی ریمانډ باندې لیکلی و د 9 ورځو په جسمانی ریمانډ باندې. نن یې هغه دغه موده پوره شوه او په ده باندې کیس هغه زور دی د 13 اگست هغه کیس دی پی چې دلته دوی جلسه کړې وه او هغې ته یې ویناګانې کړې وې. په هغې کې یو ایف آی آر په دوی باندې د آی ټی سی تاڼۍ کړې وو. دا د هغه کیس اورېدنه ده او په هغه کې دی په جسمانی ریمانډ وو او نن بیا په هغې کې په جوډیشل ریمانډ باندې شو.
سمه خټک صاحب هغه ورځ هم و تاسو سره زموږ خبرې شوې وې. نو تاسو ویلو چې عدالت وویل چې پښتینه جسمانی تحویل کې ځکه پولیسو ته ورکوي چې نوموړي د روان کال د اګست پر 13 له اسلام آباد سره نږدې په تندور سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. نن یې هغوی په عدالتي ریمانډ باندې جیل ته ولېږل. څه معلومات لري چې کم جیل ته ولېږل او نور څه کاروایي شوې ده که څنګه؟
دا خو بس بیا فارمیلیټی وي. دی خو شټ پیټرن دی چې کله جسمانی ریمانډ ختم شي نو دوی بیا ووایي چې په 14 ورځې جوډیشل ریمانډ باندې مونږ جیل ته ولېږلو اډیاله زندان ته. نو هغه بیا مطلب که دوی اونه وایي هم 14 ورځې پس بیا هسې هم حاضروي. دا په هغه وخت کې وکیلانو وینا دا وه چې د جسمانی ریمانډ ضرورت هم نه و ځکه چې په دغه کیس کې د نورو ملګرو چې دی هغوی ضمانتونه هم شوي دي آزاد ګرځي علي وزیر دی هغه نور کسان چې وو هغه نیول شوي وو. خو چونکې دوی ساتل غوښتل نو بس اډې جیل ته ولېږلو. او بیا چې دی د وکیلانو ضمانت خاص ورکړی دی نو هغې اورېدنه به بیا د ګول په ورځ کېږي.
چې د ده د خوشي کولو لپاره د ده د ضمانت باندې د خوشي کولو لپاره د ده وکیلانو درخواست ورکړی د هغې اورېدنه به د ګول په ورځ باندې کېږي.
او ځکه چې په دې کیس کې خو نور ضمانتونه شوي دي که نه لکه داسې نه چې د لومبۍ ضمانت یم. په دغه کیس کې د نورو ملګرو ضمانتونه شوي دي چې په ګوه کسان نیول شوي وو هغه ټول په ضمانتونو باندې خوشې شوي دي او آزاد ګرځي. د ده ضمانت چې دی د دې هم چانسز ډېر دي.
سمه ډېره زیاته مننه ښه وختونه تاسو ته اورېدونکو
مننه.
دا اوس مونږ خبریال راشد خټک تاسو ته معلومات درکول چې منظور پښتین کوم چې د دسمبر په 14مه پولیسو په دې تور نیولی وو چې کله نوموړی تربت ته تلو د بلوچانو په پرلت کې د ګډون لپاره یا هغوی ته د وینا دپاره نو هغه پولیسو نیولی وو او پولیسو په دې تور لګولی وو چې د منظور پښتین چې کوم کسان دي هغوی په پولیسو باندې ډزې کړې وې. دغه راز یو پولیس یې وهلی هم وو. پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي وو. خو بیا وروسته چې کله منظور پښتین د دسمبر په 9مه باندې د ترګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو نو عدالت هغه پولیسو ته په جسمانی ریمانډ باندې ورکړو او عدالت ویل چې پښتین یې په جسمانی تحویل ځکه ورکوي چې نوموړي د روان کال د اګست پر 13مه له اسلام آباد سره نږدې په تنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. او بیا چې د منظور پښتین د وکیل سره زمونږ خبرې شوې نو هغه ویلي چې هیڅ قانون یا آئین کې دا خبره نشته چې یو څوک د ریاست ضد خبرې وکړي او هغه بیا په جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته وسپارل شي. له مشال لډیو سره وسی او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو په کورمه کې یوې جرګې د ځینو هغو سیمو پر خلکو نغدي جریمې لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. دا جرمانی د مری د سولې د تړون له مخې لګول شوی دی. د مری معاهده د شیا او سنی ډلو ترمنځ 2 کاله پخوا شوی او پکې له دواړو خواوو د آرام پاتې کېدو غوښتنه شوې وه. اوس یوې جرګې د سولې لپاره دا نبی هلی ځلی یو وار بیا وروسته له هغې پیل کړي چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اړېګړې زیات شوې دي. د موضوع تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
په کورما کې لویا جرګې په شیا سنی ډلو مبینه د مری معاهده خلاف ورزي په کولو د نغدو روپو جرمنه لګولې دي. د جرګې غړی حاجی نورجف علی اورکزی مشال لډیو ته پر 14 دسمبر ویلي د چهارشنبه پورس په سدا او بالشخیلو کې د دواړو فریقینو مشرانو سره بیلابیل نشستونه وکړل او په وو مختلفو سیمو کې پر شیو خلاف ورزیو د جرمنی لګولو فیصله ورته ورولې ده. اورکزی زیاته وی د پړچینار په گورنر هاوس کې پر 9 دسمبر تر جرګې پس د جنگ تیاری لپاره مورچې جوړولو او په لارو کې پر مسافرو گاړو د کاڼو گزارونو په صورت کې د سیمې امن خرابولو کوششونه شوي وو چې پر هغې دواړه جرمنه کړي.
دا جی مو خپل منفرد لري کې سره چوبنه لاس لکه چوبنه 15 لکه چوبنه 15 لکه دا جرمانه مو ولا
په 2003 کال کې شیسون ډلو ترمن د مری په سیمه ترسره شوې معاهده کې دي چې د سیمې تګ راتګ لارې به په هر چا کولو وي او دواړه فریقین به د خپلو علاقې امنیت خرابولو له داسې اقدامه ځانونه ساتي. په سیمه کې دا اول ځل دی چې د یاد معاهده لاندې د پیواړ خوار کلي سنګینې سدرا مقبل صدا او کونج الیزو پر سیمو د شوي هر غلط اقدام اخستلو په بدل کې لا پنځو تر پنځلس لکو روپو جرمنه لګول شوې. بلخوا په پړاچنار کې د شیاګانو یو مشر اغا منیر حسین پر 16 دسمبر مشال لوډیو سره د خبرو پر وخت د شوي فیصلې ستاینه کړې او ویلي دا بغیر له تفریقه وشوله چې د سیمې امنیت بیرته بحالي کې به ګټور ثابت شي.
و جرګی سره بھرپور تعاون کو چونکہ جرگا کواٹو اورگزائے و انگو وغیرہ دا ولکونه رغلی دے ناغوی بلا تفریق یو حماد کوي نمویا اغوی شکریہ دا کو پکور جرگی سے مور دعا فریقہ بھرپور تعاون کو دا کم است دست کم کرونا کی گی ٹاک ٹو کرونا کی گی گوڑ باندی پتراؤ کی گی دیمو سختے سر مزامات کو اردوا طرف ندے پکور سدا شے کرونا ہوشی
کرمیتا دا اتوار پورز لویا جرگا تر حقی وروستل شوا چې په مختلفو ځایونو کې د جنگ تیارې لپاره مورچې تر جوړولو په گاړو د کانو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس هغلته حالات کړکېچن شول. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لوډیو ته د زیارت پر ازویلي د جرګې په فیصله د دوی د تحفظات دي چې هغه دغه ته نه دي لیدلي چې د شروع شوي یو اقدام پیل چا کړی خو جرمنه ور باندې یو شان لګولې. خان زیاتوي په جولای میاشت کې تر جنگونو پس هم یو لوز نامه شوی چې د هغه په خلاف ورزي جرګې تر اوسه فیصله نه لور کړی.
سو کور می کې امر رواله نه بیا په کور ہے سو کوم کو سرور فارق ته هغه تا کو سرور نه وایا په دې باندې نه کیږي سو یو فارقا ګرام کې بلا ګرام کې ګرامي کې به یو فارق دوا فارق نه شي کی دا ویلې سو کوم فارق اول په حل وکی نو بیا ماته سر ایکشن کېدای شي نمودا یا یو سو پکور دا دی چھو کسر ور دی چھو اوال فی حل کڑا دی نا آغا بنے دا جرمانہ نوز کلی او با آغا بنے آغا تا دا حکومات سازوا بیر کی.
پا کورما کے پا وام جولائی شروع شوی جنگونا تر حقی ودر دلی وال چھ دا کمیشنر پا سربرستے کے لا اورگزو ہنگو او کوہاٹا ورگلی جرگے دا شیع سنی ڈلو ترمین دا امن یوالوزنامہ وکړله. په 14 جولای تر سره شوی هغه لوزنامه کې دي چې د تګ را تګ لارې به په یو بل کولوبي او کچرتا نخوخه په خرامست شي نو په شخصي او قومي سطح څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته وګوري. په اکتوبر کې شیسونی ډلې یو ځل بیا تر هغه په خپلو کې ونخلیدل چې د لارو تړلو او بدل اخستلو په صورت کې لا فریقینو 12 کروڑ روپۍ جرمنه واخستل شو او نه حکومت پر وخت د ملزمانو خلاف کاروایی وکړله. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو
اودونکو د سند های کورټ د نقیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار او د نورو ولسو وبخی او د نورو اتلسو کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدل لپاره منظور کړی دی. د مسجد کورنی وکیل جبران ناصر وای عدالت د ترګری زد له عدالت نه د مقدمه بشپړ ریکارډ اهم غوښتلی. عدالت د سند څارنوال یا پروزیکیوټر جنرال نه هم په دې اړه جواب غوښتلی. د قبله مسجد په 2013 کال کې د پولیسو په ډزو وژل شوی وو او په لومړیو کې پولیسو ویلي وو چې هغه یې په مقابله کې وجلې خو وروسته تحقیقات وښودله چې د پولیسو ادعا ناسمه وه. روان کال د ترګری ضد عدالت په خپل پریکړه کې راو انوار او نور کسان بری کړل. د مشال ریډیو خبریال نزلی نور معلومات راکوي.
سن های کورټ د نقیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پخوانی پولیسو افسر راو انوار سره د نورو اتلسو کسانو د بری کولو پر ضد درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د دسمبر په 14 سن های کورټ کې د پخوانی پولیسو افسر ایس ایس پی ملیر راو انوار او نورو د بری کېدو په ضد د اپیلونو اوریدنه وشوه. عدالت بیا د راو انوار په ضد خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سن های کورټ کې د نقیب الله مسجد د کورنو وکیل جبران ناصر بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي سن های کورټ د ترهرګرې ضد عدالت نه د مقدمې ریکارډ هم غوښته دی. عدالت د سن پراسیکیوټر جنرل نه هم جواب غوښته دی.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کیس تھا اس کے خلاف نقیب اللہ اور باقی جو تین دیگر افراد تھے ان کے قتل اور اغوا کے حوالے سے
دیوائی پدی کی حس شک نشتا چی دراونوار پزد د نقیب اللہ مسید او دری نورو کسانو د تختونی او د وجنی کما قضیه دا پدی کی راونوار ککړ دی. د ترهرګری ضد عدالت چی دراونوار او نورو کسانو د بری کولو کما پریکړه کړی و دا خواست د هغه پریکړې پر ضد دی. نو موږ د نقیب اللہ مسید د تختونی او د وجنی په قضیه کې خواست جمع کړی دی.
هم نے اپیل ضرور فائل کی ہے نقیب اللہ کے قتل اور اغوا کے کیس کے حوالے سے.
جبران ناصر زیادہ کڑی چہاغہ پولیسان چہ نقیب اللہ مسجد پہ قضیہ کی د خپل گواہی پشاشوی د هغوی پہ ضد اداری یا حکومت حص کاروائی نہ دکڑی بلکہ هغوی پہ گٹور عہدو لگولے شوی دی. منگ عدالت تدا ہم خواست کڑے دے چہ دہاغہ گواہان پر ضد دی قانونی گامونا واخستل شی. بلخوا د نقیب اللہ مسجد روڈ شیر عالم مسجد بیا د دسمبر پہ 14مه مشال لیڈیو تو ویلی
جنوری باندې چکوما فیصله راغله هغه کې چې ډیسټی کوټ پښ کې 18 ملزمان چکوم یې هغه بری کړل. بیا یې په هغه باندې مونږ په های کورټ کې اپیل وکړلې. پوښتنه د های کورټ د فیصلې په تمه باندې یو چې ان شاء الله مونږ ته به انصاف ملاويږي. زما د والد صاحب هم دا خواهش وشمو زما په ژوند باندې انصاف مونږ ته ملاو شي. هغه خو ونشولا. اوس مونږ د پاکستان حکومت نه های کورټ نه یک د کراچۍ دا امید ساتو چې ان شاء الله انصاف به زمونږ په حق کې وي. مونږ چکوما وعده دا ټول پښتنو سره چې مونږ به نه خرچې کو نه به پشاکې کو ان شاء الله مونږ په هغې وعدې باندې اوسم قایم یو. دا په های کورټ کې مونږ ته انصاف نه شي ملاو نو زمونږ دا به بله لار چې کومه ده دا په سپریم کورټ کې به هم ان شاء الله مونږ اپیل کوو.
نقیب الله مسید 2013 کال د جنوري په 14مه لا گرفتارۍ وروسته له دریو نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راونوار دا وکړې وه چې د ډزو په تبادله کې ترهګر وجلې دي. خو وروسته د سن پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه مقابله جعلي خطا بللې وه او ویلي وو چې نقیب الله مسید نه څه ترهګر او نه په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوب وو. په مقدمه کې د پولیسو پخوانی افسر راونوار او 15 پولیس په ضمانت وو او 14 تورن په جیل کې وو. خو سخ کال په 3 جنوري د ترهګرۍ ضد عدالت د پریکړې وروسته ټول خوشي شوي دي. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب الله مسید د کورنۍ یا وکیلانو په تازه خبرو سندي ویلي. خو راونوار د جنوري په 3 د بری کېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکاره کړل. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,380 او 13,580 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار ادرمن وزیر او نور ملګري زکیم وزیر او ګیلمن وزیر څخه د پاتره شپږ میاشتې پس په رون دسمبر په 14مه بنو جیل ته راوړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ هنی پښتین مشال رادیو ته وویل چې دوی د پوځ سره وو او درکې نه لګېدو چې اوس د دریم ایم پی او لاندې د بنو سنټرل جیل ته راوړل شوي دي. نوموړي ویل چې دری ایم پی او به عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو لپاره کوششونه کوي. په میرانشاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال رادیو ته ویلي وو چې هغو د قانون خلاف ورزي کړې وه نو د تفتیش وروسته به خوشي کیږي. تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر وزیر را کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د غورځنګ شمالي وزیرستان رابطاکار عبدالرحمن وزیر او دوه نور غړي زکی مزیر او ګیلامان وزیر د څو میاشتو پس بنو زندان ته په 3 MPO کې راوړل شوي دي. د غورځنګ په وینا د مئی پر 1/3 سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطاکار عبدالرحمن وزیر نیولې وو او ورځ پس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی مزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز راول. د غورځنګ مشرانو په وینا د جولای په 14 بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورځنګ بل فعال ګیلامان وزیر هم امنیتي ځواکونو نیولې وو چې تر اوسه لا درکول. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې څو میاشتې وړاندې له 4 کاله بند وروسته خوشې شوی مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګري یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلې اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
د میژ د ملګري عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګیلامان پښتین شپږ میاشتې کېدلې چې دوی د پوج په ولکه کې وي، هغه په غیر قانوني توګه بندې نیولې وي. هغه یې نن بنو سینټرل جیل ته راوړل چې دوی څه ور انتظامیه ته ورکړي وي. په 3 MPO کښې بنو جیل ته رالېږلې دي. میژ خپل قانوني جن دی، هغه کې میژ دغه 3 MPO هایکورټ کښې چیلنج کوي. دغې پره میژ هغه تیوری روان کړی دی. خو د ملګري سره میلاو شولې دي، ملګري ښه په خیر وي، حوصلې یې برابرې وي. که څه هم دوی باندې څه تکلیفات تېر شوي وي، خو هغې د دوی حوصلې پسې کړې نه وې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره میرعلي او بیا په میرامشا کې د جون په میاشت کې نږدې یوه میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی و. خو وروسته یې د انتظامیې لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ. په میرامشا کې فوزي چارواکو د غورځنګ یادو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په 2 ورځ خوشې شوی. 2 غړی جلال خان څو میاشتې وړاندې او پاتې 3 نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې. لپلاټنو پس به خوشي کېږي. د غورځنګ دغه غړي د هغې پس نیول شوي وو چې د مئی په 26 د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرامشا کې په یوه پوستا باندې له امنیتي سرتېرو سره لفظي شخړه شوې وه. د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتېري سره تود بحث کوي. غورځنګ په وینا امنیتي سرتېرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته سرسمي بیان نه و ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورځنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیوو، نو د انتظامیه یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي، خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او ګیلامان وزیر رهایی زر ممکنه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګستی لګه شپه کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. په وروستۍ نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هڅه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلام آباد ترګری مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته لیږلی. د منظور پښتین وکیل امل خان منظور خیل مشالې ډوت وویل چې منظور نن د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو او عدالت هغه په 14 ورځو عدالتي ریمانډ جیل ته ولیږلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 14 په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروستی برید په سخته ټکو غندلی او هغه یې یو ناوړه او بې رحمه برید یاد کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور له مخې په اعلامیه کې د دې شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په ډېر اسمه خان کې د دسمبر 12 برید چې ذمواري یې وسله والې ډلې طریقي جهادي پاکستان بندلې په کې درویش امنیتي سرتېري وژل شوي وو لسګن نور جوبل وو. په کورمه کې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانې لګولي. جرګې دغه فیصله د دسمبر په 14 هغې وروسته کړې چې په ساده او بالشخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغه اړه ناستې وشوې. د دسمبر پر 14 د جرګې یو مشر حاجي نورجف اورنګزیب مشالې ډو ته ویلي په سیمه کې د مری معاهدې پر شوو وو خلاف ورزیو یې نغدي جرمانې لګولې دي. او سند های کورټ کې د دسمبر په 14 په کراچۍ کې د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار د بری کولو پر ضد د اپیلونو اوریدنه شوې. په سند های کورټ کې د نقیب الله مسجد د کورنۍ وکیل جبران ناصر د دسمبر په 14 مشالې ډو ته وویل سند های کورټ د ترګ ضد عدالت نه د مقدمې بشپړ ریکارډ غوښتی. مشال لري ته وګورئ سیدونکو په دیني مای کې هم اساس لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخې راځو دي چې د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسی وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. د دسمبر پر 14 د سپریم کورټ یو شپږ کسیزه بنچ د یو پخوانی 15 کسیزه جرګګۍ هغه پریکړه وزنډوله چې تر مخه یې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی وي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي چې پوځي عدالتونه دې په عام کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي خو پریکړې به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمی فیصله نه وکړي. دا چې قانون پوهان او شنونکي د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري تفصیل اسلام آباد د مشالډو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 14 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورټ په کسیزه بنچ دا اجازه د خلکو درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورټ یو پخوانی 15 کسیزه بنچ ته فیصلې خلاف ورکړی وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت هلالي د پخوانی بنچ ته فیصلې ځنډولو خلاف رایه ورکړه. خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظهر رضوی او جسټس عرفان صدت په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډیر زیات او د پولیټیکل کارکونانو په حواله پولیټیکل ورکر چې کوم دي سیاسي کارکونان دي دا غو د پاره او هغه انسانان هغه کارکونان هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلکو لپاره هغه د رول اپلا د پاره هغه د قانون د بالادستۍ د پاره او د جمهوریت د پاره چې کوم ژغونه دي دا د غو واهلو د پاره او بیرته د امریت او د زور زبردستۍ ته یو لار خلاص ولو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
خغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدای شي زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په نهم ممی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی وو. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسېدلی وو. حکومت په دې تور یو سل دوه کسان نیولي وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی وو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی وو. د حکومت د فیصلې خلاف تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټی یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول 12 کسانو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعتزاز حسن په مشرۍ کې سپریم کورټ یو 15 کسیزه بنچ په 14 اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ایڈوکیټ وایي چې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ په فیصله کې تکنیکی ستونزې وې، ځکه شپږ کسیزه بینچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. د په دې هکله د مشال رډو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه:
دوی پلی دغه اخیستلې چې د قوانین دوی کله دم کړي دي، او دا مسله دا جوړي سبا د ترهګر او نور چې دي دا به بیا موږ څرنګه چې پر فوجي تنصیباتو باندې ترهګري برید کوي دا به د هغو خلاف هم کاروایي بیا نه شي کېدلی. کله ده اوس چې د په ډېر اسماعیل خان کې واقع شوی او دا هم دوی ایز ا ریفرنس استعمال کړی ده په دغه آرګومنټس کې چې جسٹس سردار طارق مسعود دی قبل دی او جسٹس دی هغه دا استعمال کړی. نو خبره ده چې دا خوب دوی کول، او دا کم چې د اصل خبره د پریشانی خبره ده چې قاضی فایزی صاحب د سیسکاری لکه کمپرومایز شوی چې وی کنه د چیف جسٹس.
د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورټ اوسنی فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکنانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمې دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یوې فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانۍ فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل:
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر ہوتا ہے
عام طور پر چکلا عدالت یو اپیل منظوروی نو پخوانۍ حکم معطل شي، اوس سپریم کورٹ خپل پخوانۍ حکم معطل کړی دی، ورسره یو شرط هم ایښی دی چې پوځي عدالتونه دې مقدمې چلوي خو خلکو ته سزاګانې نه ورکوي او فیصلې دې نه اعلانوي تر څو چې سپریم کورٹ په دې هکله حتمی فیصله نه وي کړی. دا یو مشروط حکم دی او دا معمول
خبر فائنل آرڈر نہیں، تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر فوجی افسر او وکیل کرنل انم الرحمان ایڈوکیٹ دخل کو د جبری ل پتکولو خلاف کی سنا کوي. دی وای چې په خپل د عمران خان په حکومت کې په نه وشت کسانو په فوجی عدالتونو کې مقدمه چلے دلې او دوی ته سزاګان هم ورکړل شوی او دا هر څه د عمران خان په خوخه شی وو. د په دې اړه مشال ډیو ته ویل:
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر ده چې د عمران خان په حکومت کې کوم نه وشت کسان لا درک شوی او د هغوی خلاف چټ هم اف آی آر نه ودرې شوی. په دوی کې درې کسانو ته سای سزا ورکړل شوی و او نورو ته د اتونه واخله تر څوارلس کاله پورې د قید سزاګانې اورول شوی وي. چې موږ خبر شو نو فوراً مو په حکومت کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د هایکورټ په نوټس ته پنځه سزاګانې ودرول شوې خو هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپل اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي. انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
دا دوانه ورده چې په آرمی اکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1908 په تم کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ وروسته د جنرال ایوب خان په وخت کې شوی وو او تر هغې پس ځنه کسانو ته دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
اردوکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بنو چارو پخوانی وزیر بلال بټو زرداری یو ځل بیا د وسلوالو ډله سره د سولې پر پخوانیو مذاکراتو تنقید کړی. نوموړي د دسمبر پر 10 په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسیدلی. بلال زرداری وویل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت مخ کې هلته ډېر وسلوال په زندانونو کې وو. د هغوی د خوشي کېدو د مخنیوي پر ځای د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشول. نوموړي وویل چې د هغه مذاکراتي عمل پلټنې دي وشي او د ذمهوارو احتساب باید وشي. تر دې مخکې د دسمبر پر 11 هم بلاول زرداری په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تریکي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پلټنې وغوښتې. د نوموړي اشاره د تریکي انصاف په مشرۍ د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې شو خبرو ترو طرف ته و. نور تفصیل د غرام غوس په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګرۍ ضد جنگ کې د پرمختګ په دې پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 14 نیټه په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړې ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شوی و فعالیتونو یې د اندېښنو څرګندونه وکړه.
اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔
لزندانو هغه خلق راووتل او مونږ داوی د یسرولو هڅو نکړه، بلکې دعوت مکړل چې تاسو هم هغه قبایلی علاقو ته راشي، د کوم اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هرڅه ویجاړولو دوی زغلولی وو. دا پرون چې کومه پیښه ده نو دغه رستی مثال دی چې سرقم امن مونږ قائم کړی.
Just the latest example ہے کہ کس قسم کا واقعہ، کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے۔
بلاول زیادہ کړه چې په افغانستان کې د حکومت د بدلیدلو په وخت هغلته کې ګنډش مېر وسلوال په زندانونو کې وو، او د زندانونو نه د هغوی د خوشی کېدلو د مخنیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د پیسلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنی او د دې د ذمہوارو احتساب پکار دی۔
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔
دی یوې پیسلې پاکستان لس کاله شاته دیکه کړی، او په دې پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کې ستراتیژیک جوړوالی ورکړی. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی۔
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو۔
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر ردعمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي، او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیتونو مخه نیسی. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستی پالیسۍ په اړه مې د خبریال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
اوس دوباره چې کوم پالیسی دا زبدوی مچ دو زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کیږي، چې د طرح غرای په حق له باندې هیڅ قسم لا کمپرمایز نه کوو، موږ ترغه پور مذاکرات نه کوو تر څو پوری دوی سرندر شوی نی. اگر چې پالیسی په کاروم د سیدا خو پاره کې کنسیستنسی په کار ده، پاره کې چې دینو یو قسم لا استقامت په کار ده، پاره باندې لبه د مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم لا مشاورت نشته دي، کسرټ موجود هم دینو پاره کې په دې باندې هیڅ قسم لا بحث نه دی شوی. نو زما په خیال د دې په مستقبل باندې هم یو سوالی نشان د چې روان حکومت به دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، یا دویم دا چې د دې د وجه نه ملک ته فایده رسي نو خلکو به خوشحاله وي، خدا نه خواسته د دې د وجه نه ملک ته دغسې نقصان ورسي لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجه رسي، نو بیا به څه کیږي؟ جواب دېه به څوک کیږي؟ ذمهوار به څوک کیږي؟
د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو په بیا بیا دا غوښتنه هم کړې ده چې د ترهګرۍ ضد په پالیسیو جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. د خبریال او شینونکي شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبره پارلیمان کې مو چې تکړه و چې موږ ته پته نشته دا خبره څوک کوي، نو په کار دار چې د دې تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولې، د څه لپاره کولې، او د افغانستان نه طالبان څنګه مټه تراغلی و، څنګه بونیر تراغلی و، څنګه تورغر تراغلی و، څنګه په دې ټوله صوبه کې خواره شوي دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارش مانی صدر چې کوم دی نو د سلو پورې ترهګر چې کوم چې هغه سزا شیو د هغې سزاګانې معاف کړې وي، هغه پرېښوي. د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي.
د پیپلز ګوند نه مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تېره ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیښه په نوخار کې په خپلو څرګندونو کې د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی، کوم چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
مشال ریڈیو تا وګه سي تاسو زموږ پرمونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د خبر پښتونخوا تیر حکومت په پلاستیکي ګوتو بندیز لګولې وو، خو د باوجود هلته استعمال نه دی درېدلی. په صبح کې په بازارونو کې دکانداران خلکو ته هم په پلاستیکي ګوتو یا خلطو کې سودا ورکوي. دکانداران وایي مخکې څه موده کې دوی په نورو ګوتو کې خلکو ته سودا ورکوله، خو ورو ورو دوی بیرته د پلاستیکي ګوتو استعمال پیل کړ، خو چا ورته لاس نه دی ویلي. په کال 2020 کې صوبایي اسمبلی د پلاستیکي ګوتو پر استعمال د پابندۍ قانون منظور کړی وو چې له مخې یې د پلاستیکي ګوتو پر جوړولو، خرڅولو او استعمال بندیز دی. دا چې د پلاستیکي خلطو استعمال چاپیریال او انساني صحت ته تاوان رسوي، بیا حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي؟ له پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر جان معلومات راکوي.
حکومتي چارواکي وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کڅوړو یا ګوتو کارولو، خرڅولو، اخیستلو، راغوښتلو، سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې دعوه باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي، کوم چې د ماحولیاتو ماهرونو په وینا خطرناک دي. دکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړو او د دې پلاستیک کڅوړو یا ګوتو کوم چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي، پرځای هغه ګوتې په بازار کې ملاوي دي کمی چې ځانمنه نه وي، خو اوس هغه بیا کم شوې دي. پېښور رنگ روډ باندې مصالې خرڅونکي فاروق محمود مشال یېډو ته په دې باب لوي.
حکومت دا شاپره بندې کړي او دې په دې نور شاپره رو روخ کې خو هغه شاپره ډېر کمزورې وي. یو هو په باورن کې ډېر زیاتې هدي او بل چې چاله به پکې سودا مودا واچو نه، بس زر ډېر زر بشته دي، کمزور ډېر زیاتې. بیا واپس موږ دا خپل چالو کړي او حکومت موږ ته بیا لاس نه وي د بندولو چې دا بندې
بیا عام ولس وایي چې د حکومت لخوا دا بدنیزونه سو سو وارې دی واردل، خو عمل په نظر نه راځي. باید حکومت خپل پالیسۍ او قوانین عملی کړي. د پېښور واجد علي وایي
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي، په دې باندې عمل نه کیږي. اوس هم په ټولو ځینو کې عمدغه پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دی چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او بیا تپوس کول واره حکومت بایو ډیګریډیبل شاپری دی هغه اسکول پکار دی.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دینه کم کم خطرې وي، نو د پېښور پوهنتون د ماحولیات څانګې پروفیسر ډاکټر سیدا مشال یېډو ته وایي
په نالو کې چې وګرځي نو هغه هلته کې نالې بندې ځمکې کې نشي ښخولی، افراط بي هلته کې زموږ انډرګراوند واټر د ریچارج کېږي، هغې ته مسلې جوړې دي شي. او که ګوري نو دا لکه په اوبو کې ځینو هلته دا مایکرو پلاسټیک په شکل دا واړه واړه قطرې هم کې نه هم دغه چې دا مایکرو پلاسټیک وي نو هغه زموږ دی ابي چې کوم مخلوق ته هغه ته ډېر زیات نقصان رسوي. چې کوم فارست کې دی کال د ځناور دی وایلډ انیمل سره د پر دا خطر ده. او کدا موږ دا اوس زموږ دی د لګي د انساني صحت د بل نقصان دی، بلډ پريشر مریض سوګ بده شوګر مریض چا د وفالت شوی چا د بنور د ګردو مسلې
نمول جاتوي. چې کله دا پلاستیک تخر کروندې زمکو او پټو ته هم لړشي، نو د وبخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداوار توان هم خراب کړي. حکومت له خوا پورته کړ شوی ګمون پړه مجه کله د خیبر پښتونخوا د چاپیریال یا د ماحولیات څانګې ډیپټی ډایرکټر حبیب جان او پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلع افسرانو ته په سختۍ ویل شوي دي او کم کسان چې دا خرڅوي یا تیاروي او یا پکې سوداګانې ورکوي نو د جرمانې سره سره قید سزا هم دوی ورکوي.
د پلاسټک چې څومره پروډکشن دی یا ټرانسپورټیشن دی یا د هغې سیل پرچیز دی ټول کمپلیټلی بین شوي دي او دا غیر قانوني دي. که فرض کړه څوک وایلیشن کوي او بار بار لکه داسې خلاریږي نه، نو د بیا سزاګانې دا دي چې یو میاشت پورې سزا هغوی ته ملاوېدی شي، قید او 5,00,000 جرمانه کېدی شي. باقاعده زمونږ چې کوم سینټرل ډایرکټریټ ته چې کوم د فیلډ اکټیویټیز کوي نو هغوی باقاعده لکه زی او دا جرمانې هم لګوي او باقاعده سیلینګ هم ډېر کافي مونږ. نو داسې ډېر واقعات دي چې هغه په انفارچونیټلی په میډیا کې خو نه ریفلیکټ کېږي، خو بهرحال هغه ای پی ای اقدامات اخلي.
دا دمن را چې په کال 2020 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي اسمبلی کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د پلاستیک په کڅوړو یا ګوتو په تیارولو، خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو. خو دغه پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال، انساني صحت، فصلونو، د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي، لا هم کارول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک
نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو خو آشنا امان خبر کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے.
اوردونکو د دسمبر په 12 د پېښور زری پونتون کې د اګرو ایجوکیشن په نوم د دروزنی زری نندارتونو تابع شوې ده. په نندارتون کې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ انځورونه زری پروژې او زراعتو کې زمیدارانو ته په پېښو مسلو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوي دي. دغه نندارتون ته زموږ خبریال عظمت علی شاه هم ورغلی وو. دا راپور یې را لېږلی.
د اگری ایجوکیشن په نوم ایکسپو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو تابع کړی ده. ایکسپو کې د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا د خوراکي شیانو د پیداوار د زیاتوالي، د ملکی تخمونو، د موسمي بدلونونو نه زراعتو ته ورپېخه مسلو بشمول په نورو موضوعاتو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوي وو. د پېښور زری پوهنتون زده کوونکي زیشان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د درېو کلونو راسي د خریړو فارمنګ کوي او هم د خریړو نه د زیات پیداوار اغستو په اړه زمیندارو ته د پوهاوی ټریننګونه هم ورکوي.
زه شپږ یو قسمه ویرایټیانی کوم او اوس څنګه فارمرز ته موږ ټریننګ وغیرہ خو ډیر زیات ورکړل خو اغه نه موږ ته نقصان خلکو ته دا ور شو چې مطلب مارکیټینګ خلکو ته مشهور شو کول نو اوس هغه ته پر موږ ریسرچ او فردر دا موږ څنګه خکو نو موږ چې دی اغه نه ډیفرنٹ بای پروډکټ جوړول شروع کړل اچار او د بسکټ د کم چې د خلکو خرڅیږي موږ به د فارمر اوس اخلو هغه لپاره فارمر ته موږ ٹریننگ هم ورکو او نو موږ دغه د مشروم اخلو هغه موږ ډیفرنٹ بای پروډکټس جوړو. په دې کې ما ځان سره 15 ډیفرنٹ سټوډنټان ما هر ځای نه یو خپل ایکسپرټس اخستی موږ وي شي ارزان هم دی او ګران هم دی. ګران په دې باندې چې مارکیټینګ هر سړی نشي کولی خو ارزان په دې باندې چې ته ورکوټ شانتي ځای کې په کور کې امتزان ته کولی شي. دویم چې درېم کځي ځانانه چې کم دی هغه هم کور کې کولی شي ځان ته هغه لپاره موږ مختلف قسمه نوی ریسرچ موږ کړل اساني طریقه کار مو درې کال پیل چې موږ کله کول موږ
ایکسپو کې د بیلابیلو تخمونو کمپنیانو د پوهنتون استادانو د زراعتو د صنعت سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو. د تخمونو د یو کمپنۍ غړي حنیف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زری زمکو کمښت لوجه د هایبرډ تخمونو استعمال سیوا شوی دی. باید عام اولس په کورنو کې اورګینیک یا کورنی خوراکي شیانو استعمال ته وده ورکړي.
ځکه چې دا دې خلکو ته تپ دا اورګینیک فوډ نشي پوره کولی. یو خو هغه ټایم ډیر علی یو بل دا دی چې هغه مونږ سره دا غیغه پروډکشن هغه شان نه چې مونږ دیل دا ورسو ټیک شو. هایبرډ یو خورالو د فارمرز د پاره د پروفیټیبلټی یو اگر आले کچرې مونږه په اورګینیک طرف ته ځو هایبرډ پریدو نو دا خلک به دیناره مړ شي. دا هایبرډ نه اورګینیک ډیر ښه دی هغه ډیر بینیفیشل.
د ایکسپو انتظام کوونکی سید زهاق مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې د پوهنتون زده کوونکو ترمنځ د زری پروژو یا ریسرچ مقابلې اخی چې د ایکسپو په پای کې به غوره زده کوونکو ته مډال ورکوي.
ایو ایجوکیشنل ایکسپو دا یو بزنس ایکسپو نه ده. دین علاوه موږ په دې کې د سټوډنټس کوم دي خپل پروجیکټس راوړي دي چې کوم هغه نوی پروډکټس تیار کړی دي هغه راوړي دي ایگزیبیشن کوي هغه سره نوی کوم سټوډنټس دي نور سټوډنټس هغه راځي هغه موټیویټ کیږي هغه کې موږ دا اخو چې کوم سټوډنټس کوم دي هغه چې کوم نوې زراعت کې څه جوړ کړی دي هغه دلته راوړی شي هغه مخې ته خلکو ته خو دی شي او دا غیر لپاره موږ په اخر کې یو ټیلنټ ریبیوټ په درې مورز باندې خو دی دي چې کوم دغه سټوډنټس دي هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دي هغه هم د دې سره ایجوکیټ شي.
اګرو ایجوکیشن ایکسپو کې د ارزان کتابونو د سټالونو بشمول د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او انځورونه هم د کتونکو د اغستو لپاره ایښودیو. ایکسپو کې زده کوونکو ته د بهر هیواد د پوهنتونونو سره د رابطې او نورو معلوماتو اغستو لپاره سټالونه هم لګول شوي وو. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
ودونکو د خبر پښتونخوا په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیاتي بدلون زیات متاثر کړي. پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج زده کوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په جون کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړل. سیمینار ته د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا راپور یې را لېږلې.
د سوات چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو، مدني فعالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو. په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبر زیب ویل چې دوی د 13 لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي. دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي.
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چلو شو کې د بارانونو اغا سلسله بدل شو په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خوالو ته او یا سیندونو ته لاړ شي. غرونه کې دي، ونی کې دي، هغه ته کټ کړی شوی دي، نو هغه اوبه لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبه ځان ته را نه کړي. هم دغه وجه ده چې زمونږ چینې وچیږي او زمونږ کوهي وچیږي چې د هغې نه موږ د یو اهم نعمت نه محروم کیږو.
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورستا مشال لیډو ته ویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی. بې وخته زیات بارانونه او که اوږده سوکړی وجه ده. دی وایي د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو دغه زیان نور هم زیات کړی.
موږ وګورو که 2000 لسم سیلاب و که 2002 سیلاب و، دومره په لږ وخت کې ډېر زیات باران وشو چې د هغې نه بیا سیلابونه رالو، ټول ملک هغه ډېر نقصان وشو. 2000 لسم کې پاکستان ته وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو. نو پاکستان هغه ډېر خطره کې دی د موسمي تبدیلۍ وجونه.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجي زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو سره پوښتنې هم وکړې. وروسته یې مشال ډېر ته وویل چې عام خلک د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري. داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي.
اوس دا کم سیلاب راغلی او یا دا کمې زلزلې چې راځي، یا لکه تاسو وګورئ اوس دا د دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنۍ دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه. نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او پکار ده چې نو جوانان چې کوم دي هغه په دې کې ډېر اهم کردار ادا کړي. د حکومت طرف هم د نو جوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې داسې ټاسک ورکړي د هغه سره د دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي، په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهی پکې راولي او عام خلک د دې نه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون له وجې جوړ شوي مشکلاتو حل کول لپاره سنه سهلې ځلې کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولی شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانې زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږ کړی شي، ونې او بوټي زیاتې اولګولی شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، هغه ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی
او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو.